د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې پر غاړه په خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو د اگست له 14 نیټې په پاکستان کې د منتخب حکومت ړنګولو په مخه د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریون یا لانګ مارچ پیل شو چې وروسته په اسلام آباد کې پر احتجاجي ناستې بدل شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان برېښنایي رسنۍ په مسلسله توګه د دې ناستو په اړه رپورټونه او ژوندۍ خپرونې خپروي. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ائتلافي حکومت د ړنګولو لپاره دا احتجاجي ناسته پر داسې مهال کیږي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ عملیات روان دي. د دې عملیاتو له کبله په لکونه خلک کډوال شوي دي. د پاکستان رسنۍ او بالخصوص خبري ټلویزیونونه هر ورځ 24 ساعته د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په اړه خپرونې خپروي او د دې دوو مشرانو په ساعتونو اوږدې ویناګانې د ورځې او شپې په بیا بیا خپروي. خو که د وزیرستان عملیاتو د کډوالو ژوند او له دې سره سره د پاکستان دننه نورو مسئلو ته وګورو نو دا رسنۍ د هغوی په اړه یا یوازې یو خبر خپور کړي او یا هم ټیکر یا په پټۍ کې هغه خبر نشروي. د بېلګې په توګه 4 ورځې مخکې په پېښور کې بارانونو شاوخوا 40 کسان ووژل او لسګونه یې ژوبل کړل. په خوزدار کې د ډله ییز قبر موندلو رپورټ خپور شو. په کوټه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر دوو هوایی اډو بریدونه وشول. نن په باجوړ کې 14 وشو چې پکې درې ښځینه استادانې ووژل شوې او په پاړه چنار کې د اهل تشیع احتجاجي ناسته هم لوونۍ راهیسې روانه ده. دا ټولې پیښې د پاکستان په برېښنایي رسنیو کې هومره ځای ولې نمومي لکه د اسلام آباد اوسنۍ احتجاجي ناستې. همداراز د پاکستان ځینې رسنۍ آیا د خبریالۍ له اصولو سره سم د اسلام آباد د دې ناستو په اړه رپورټونه خپروي او که څنګه. له دې علاوه په پاکستان کې زیاتره واکمن او د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان او قادری ناستو ته د ناجمهوري فعالیت په سترګه ګوري. آیا دا رښتیا هم ناجمهوري فعالیت دی او آیا رسنۍ چې د دوی ته دومره زیات وخت ورکوي آیا دا د دولس د نظر بدلولو او آیا دا د ناجمهوري عمل د مرستې وړتیا یا صلاحیت لري او کنه؟ دا نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له دوو نومیالیو پوهانو سره څېړو. زما لومړی میلمه په پېښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه ډاکتر خادم حسین دی. دا د پاکستان په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی دی او دا مهال د باچا خان تعلیمي بنسټ د مشر په توګه دنده ترسره کوي. ډاکتر حسین په پاکستان کې د وسلوالۍ د مفکورې په اړه د ملیټنټ ډیسکورس په نوم کتاب لیکلی دی او پر ټولنیزو ژبپوهنیزو سیاسي نظریاتي وسلوالۍ سخت دریځۍ امنیتي او عدم تشدد وخت په وخت لیکنې کوي. خادم حسین صاحب په خیر راغلی. زما دویم میلمه په کوټه کې د ډان ورځپاڼې خبریال سید علي شاه دی. دی له اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان په اړه خبریالي کوي، لیکنې کوي او څېړنیز او پلټنیز رپورټونه خپروي. د بلوچستان تاریخ، هلته د روانې ملتپالې وسلوالې مبارزې، په بلوچستان کې د پښتون میشته سیمو حالات، د بلوچستان بیلابیل توکمونه، هلته د سیاسي ګوندونو او سیاسي فعالیتونو او نامنۍ او ترهګرۍ د چارو پوه دی. سید علي شاه وخت په وخت د پاکستان د رسنیو پر کار او د هغه هیواد په ټولنه کې د رسنیو د کردار په اړه نظر ورکوي. سید علي شاه صاحب، ستړي مشي تاسې. پیل به له سید علی شاه صاحب وکړو. علی شاه صاحب، تاسې راته دا ووایاست چې د پاکستان برېښنایي رسنیو ته بالخصوص چې تاسې ګورئ او دغه اوسنیو ناستو ته چې ګورئ، د خبریالۍ له اصولو سره څومره سمون خوري دغه ناستو په اړه رپورټینګ او د دغه کوریج کول؟
دا چې دی تر ټولو لمغه ستا ډېره شکریا. دا یقینا ډېره اهمه ایشو ده او دا خلک دلته دا نظر اندازه کوي تر کومه حده پورې چې د دې لانګ مارچز یا دا ریولوشن مارچ دی یا آزادي مارچ دی د دې د کوریج خبره ده، نو یقینا دا د پاکستان د ولس سره ډېره بې انصافي ده. او بیا خاص کر که موږ وګورو نو خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمې او بلوچستان چې دی، دوی ته خو هسې هم کوریج مطلب نه ملاویږي، داسې ډېر کم کوریج ملاویږي، لیکن هغه کوریج هم اوس ختم شوی دی. بالکل دا د جرنلزم چې څه اقدار دی یا ویلیوز دی دا د هغه خلاف دی. د جرنلزم کوډ اف ایتیکس چې دی دا د هغه خلاف دی. دا ټول سیاسي ګوندونه او بیا د پاکستان د کوم ستره محکمه ده، هغه ټول دا وایي چې دا یو غیر جمهوري عمل دی. عمران خان یا طاهر القادری چې دی، هغه لس زره کسه یا پنځلس یا شل زره کسه چې دي، هغه اسلام آباد ته راوستلي دي او دوی چې دي په زوره په دې ملک کې یو تبدیلی راوړلو کوشش کوي. حالانکه د پاکستان آئین او قانون چې دي هغه ډېر واضح دی. تبدیلی چې دلته د ووټ په ذریعه راځي، د ټوپک په ذریعه نه راځي، د سټریټ ایجوکیشن په ذریعہ ناراضي په داسې صورتحال کې زموږ چینل
تاسو علي شاه صاحب د رسنیو د اخلاقیاتو خبره مو وکړه چې دغه اخلاقیاتو پاسداري نه کوي د دې خیال نه ساتي دغه اخلاقیات کراته یو دو درې ټکی واضح کړی چې اوریدونکو په پوښي لکه خبريال چې کله کار کوي نو هغه د کوم اخلاقیاتو یا د قانون ته پړوي او دغه پابند وي
تر ټولو لمخه هر خبريال چې خبر ورکړي یا د یو واقع کیږي د هغه ریپورت کی په کار د هغه چې د غیر جانبدار وي په کار د هغه چې یو خبريال د یو سیاسي ګوند الایکار نشي جوړ هلته یو خبريال یا نیوز انکر چې دی هغه د پرستیج د سیاسي خلکو سره نه ودرېږي او خبريال دا نه وایي چې اوس په ملک کې دی مارشلار روانه ده په ملکی صورتحال ډیر خراب دی دی یو تجزیه خو ضرور کولای شي لیکن دی د سیاسي ګوندونو پر سټیج باندې هیڅ کله نشي درېدل او د هغه ځای څخه دی فیصله نشي کولای خو په دې روان چې کوم لونګ مارچ دی کله طاهر القادری دی کله عمران خان دی نو په دې کې موږ ځینې انکر صاحبان او ځینې خبريالان ولیدل چې د هغه ډیر جانبدارانه رویه ده هغه د عین خلاف کوي دی هغه د قانون خلاف کوي دی اگر کھلم کھلا و مارشلات و فوج سے دعوت رکی چی اگر آسی گمنٹ سنبھال
صحیح
بالکل اگر جرنلزم چی بنیادی اصول دی
لاغی سر سمون نخوری
او دا و دی صحیح. کوم تا دیر غاٹ دوکا دا
صحیح ڈاکتر خادم حسین صاحب علی شاہ صاحب وی چی دغا کم رسنے چی پا کم طریقہ باندے رپورٹنگ کی دا جانبدار دی یعنی یو طرف خلی بے پری ندی همداراز لدی سره د زنو سیاسي ګوندونو سره د ملاتړ برملا اظهار کوي او د سیاسي ګوندونو له طرفه او د قانون او د پاکستان له اساسي قانون پر ضد یا پر خلاف خبرې کوي تاسو دغه خبرو سره متفق یاست
ورته دا څه دي د میډیا یا د رسنیو کوم رول دی هغه تاسو یو غړی ته خدایي په شورانه رول دی په شورانه رول کې بالکل چی دي کوم خبرو کا خبر تجزیہ او تشریدی بیا دی سماجی سماج پوهیدون کی خلقو تا واندی ایک دی او دی تاریخ پوهیدون کو خلقو تا واندی ایک دی او تجزیہ دی بیا اغا خلق کئی کم خلق چی دی تجزیہ پا عمل کی تربیہ شوی دی دی خبر عمل کی چی کم تربیہ شوی دی اغا دی صرف خبر ور کئی او دی سر سر دور مهم خبر چی کم دی نرام دی اغا دادا کی دی یو ملک یا یو ریاست کی یا یو سماج کی چې کوم مختلف قسم عملونه رواني دی هغه عملونه چې څومره اهمیت یا ترجیح جوړیږي دی هغه ترجیح په بنیاد دی ورته ځای ورکړی کیږي یا وخت ورکړی کیږي یا سات ورکړی کیږي دا اوس کوم عمل روان دی دا خدای ښکاری چې یو دوه خلکو یو دوه قائدینو رهنمایانو او یو سوزر خلکو او یو پنځه پک ټیلی چینلانو د ټول پاکستان اجتماعي شعور اجتماعی فکر او اجتماعی حافظه یرغمال کړی دا تدی نو تدی باندې بحث کې شي خو تاسو تل نه خبره دا وکما چې د میډیا کم سماجی رول دی هغه کې تدی چې دی هغه د سې قسم معلوماتو په ذریعه یو اجتماعی فکر یا بیانیه جوړي دا دی چې یو اجتماعی حافظه کې یو عمل پاتې شي هغه محرکات یا حرکیات چې کوم سماجی هغه واقعیت سماجی یا تاریخي د سماج یا د ریاست هغه په اجتماعي حافظه کې پاتې کېدو لپاره پاتې اجتماعي حافظه جوړي او بیا څنګه چې تاریخ لپاره مواد لټوي یا تاریخ لپاره مواد داسې راپیدا کړي د خبر په بنیاد روانو کلمو کې د دې وطن یا د سماج د دې ریاست تاریخ لیکل کېږي دا به د ډیټا په توګه
خادم حسین صاحب د لمالاړ خود دغه خبرې داوي چې رسنۍ چې کله هم رپورټینګ کوي دا سي ورته نشي لیدل کېدل علي شاه صاحب هم دا سي خبره کوله کنه چې دا سي ورته نشي لیدل کېدل چې واځي دغه دوړلې چې موجود دي په اسلام آباد کې او دوی خبرې کوي نو دا غي په اساس باندې یوازې دغه ډلې چې دی دغه متاثر کیږي تنه بلکې ټول هیواد کې د نن یو اجتماعي فکر یا نظر جوړیږي د سرم تاسو متفق یاست
دا چې دی چې میډیا چې کوم کار دی میډیا رایما چې دا هغه همواري هم او بګاړی هم
خا
چې صحیح چهره مشکاره کولای شي او خراب چهره مشکاره کولای شي
خا
نو دا میډیا چې دا دې په کار دی چې دوی اونرشپ وایي یعنی تو وګوره دا وخت ډیر زر کسان دي یا څلور زر کسان دي د پاکستان آبادی چې ده هغه 30 کروڑ انسانان دي. نو دوی د دې 100 کسانو موقف راخي پر 30 کروڑ انسانانو باندې دا مسلط کړی دي. او بل حقیقي صورتحال پامیر صاحب دا دی چې هلته دا وخت دا صورتحال دی چې کچیر دا ٹی وی چینل د یوې گھنٹے لپاره هم د دې آزادی مارچ او د انقلاب مارچ ولاړ شي نو زه فکر نه کوم چې هلته دې بیا یو سړی هم پاتې شي. دا ټول تماشه چې ده زه ډېره بخښنه غواړم. یو تماشه خو طاهر القادری او عمران خان جوړ کړی ده، خو د دې سره سم چې کوم ټي وي چینل دي هغه هم دا وخت تقسیم دي. یو چینل چې دی یو ګوند سپورټي، بل چینل چې دی هغه ګورنمنت سپورټي، بل چینل اسټابلیشمنت سپورټي. نو دا ډېر پیچیده او مشکل صورتحال دی. دلته صحافیان چې دي د خپلو ذمه داریانو احساس نه کوي، او د ټي وي چینل مالکان چې دي د هغو دلچسپي صرف او صرف دلته په اشتهارات کې ده، په بزنس کې ده، په کاروبار کې ده. هغه د دې سره تعلق نه لري چې زه خو زما دا ټي وي سکرین چې کوم دی دا خو 30 کروڑ انسانانو ته باید چې شعور ورکړي، دا باید چې د لاشعور خلکو خبرې پر 30 کروڑ انسانانو باندې مسلط نه کړي. او بیا د دې څخه علاوه زه بله ډېره اهمه خبره کوم، هغه دا ده چې دا وخت چې کوم د شمالي وزیرستان سره په لکو انسانان بې کوره شوي دي، د هغو چې کوم صورتحال دی، د هغو چې کومې ستونزې دي، هغه د څومره مشکلاتو سره مخامخ دي. دا ټي وي چینل یوه ګنټه وي ټاک شو پر هغه باندې نه وکړه، حالانکه هلته یو هیومن ټراجډي ده. هلته بچیان دي، ښځې دي، عمر رسیده خلک دي، او هلته انسانان د یو ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. هلته چې دي دا ټي وي چینل هلته دوی خپله ذمهداري نه ادا کوي، ولې چې د هغه ځای هلته د دوی مفادات نشته. دوی راغلي دي خالي پر ډي چوک یا د ریډ زون آس پاس یا پر زیرو پوینټ په اسلام آباد کې جمع دي، او د هغه ځای څخه بیک وقت د یو ټي وي چینل چې دي لس ریپورټونه ولاړ دي، او د هغه ځای څخه هغه ریپورټینګ کوي. نو دا زما په خیال سره د صحافتي اقدارو خلاف نه، د صحافت چې کوم ضابطه اخلاق دي
د هغه خلاف. سید خا علی شاه صاحب، موږ بل لږ اوریدونکو به مخلو کې دې تاسو نه پښتنې هم وکي او خپل تبصرې هم وکي، پاغه تبصرو باندې به هم لتا سي نظر غواړو. ګورو چې څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی او لکم ځای صاحب ستړی مشه نو موسیما.
هالو
ستړی مشه صاحب نو موسیما.
او جی زه کورم نه شبیر خان خبرې کوم.
خا په خیر راغلی شبیر خان صاحب، پښتنه وکي یا خپل نظر را سره شریک کړي په دغه موضوع.
او پښتنه خا ایماده ده کوم اوس دویم دو ګروپونه یو خا کوم یو مظاهری شروع سه پر امن ای کدا مان ستې مر ګروپ لرو شی او دی زمور بچو بی. او بل پښتنه ده کوم ک نو شری په اوس خدای نه خواسته غا استعفا ویر کیا عمران خان دور را توقع شته ته دا وزیر اعظم ته حکومت په وګټي کې بیا ستو پیپل وروغلو بیا به دور فرندلنجي دی کی
سیدا
بس باندې یو
خیسره کیږي. ډیر زیاته مننه ډیر خسته پښتنه دی وکړه، خوشاله اوسې. شبیر خان را سره ولکور مې او د پښتنه وکړه، او موږ هڅه کوو چې خادم حسین صاحب سره بیا هم رابطه وکړو. ته بس تړې مشه په خیر راغلی، څوکې لکم زیاد ټلیفون کړی دی.
جی زه د شبیر ملک عثمان دین خبره کښم علی وې ریفرنس شوی تحصیل
نه. په خیر راغلی ملک عثمان دین صاحب، پښتنه وکړه.
دغه مرغانی چې په ستره مې جدا درک خبره ده، تاسو خبره تاسو د تاریخي مې دا وخت نه غوي ده، تاسو ټول موضوع مې ډوري نو هغه درې پر ما ډوري دی او ډېر د عقل سره برابر خبره تاسو کوي.
ډېر مننه.
او زموږ نه د څه څه چې نه پرسته و کې بر اعلی سره د خپل عقل مطابق تاسو زو خبره درکوي. نو موزه دا غوړي چې د امریکا پاکستان کې څه خبره راوړه، نو دا خاصه ځکه دا وامه د پورا نن دوه هر وخت تاسو یو دن ته علاقه د خپل ځم مفاد پورا لګیا دي.
ها تاسو دا غنئ چې د خپل مفاد د پورا لګیا دي د طاهر القادری او عمران خان؟
دا مقصد مې دا غنئ چې د خپل ځم د مفاد د پورا لګیا دي د غاټر او ونې سپور او هم چې دې د خپل خیال کې دی نه دی ویل چې د مجو وزیر سماوي وزیرستان د لای دا ټول په وینه کا کار دی.
خا
نو دا ټول اړ کور غرم جان نه داس کورین او که ستادل دې دې کته دې دروغه نه وتل چې هغه څه پور اس کسر به کور کې وینو هغه څه ورل شهیدونه شو دواج باندې پوت شو.
خا
نو هغه دې چې غرم نه کو بستانه نه کو چې دا وزیرستان خال دې دا ټول خیبر جنسی چې د وزیرستان نه به برادا جوړ شوی دی بل چې تاخد دې نه.
خا
کاروبار
د دغه احتجاجونو د وجه نه خراب شوی دی ټول
کاروبار
په کم ځای کې دی
نمور موجودہ کاروبار پنجاب کے
ڈیر رضیات منن ملک سے خوشحال شو چې خبرې مو در سره وکړې دغه ستاسو خبرې لخپل پوهانو سره شریکو سیدا ډیر مننه خوشاله اوسې علی شاه صاحب شبیر خان مخکې سات کې را سره و ستاسو ټلیفون لاین قطع شو دی ویل کې چیرې دغه مظاهره کوونکی په څه طریقې باندې هلته وینه توی شوه او څه مسله پېښه شوه نو ذمهوار یې څوک دی پړی په چا باندې راځي
دا څه دی چې د دې صورتحال څه هیڅوک بری الزمه نه دی د ریاست د حکومت او د ریاست د ادارو خپله یو ذمہ داری ده او د دې سره سم چې کوم دوه سیاسي خلګ دي که طاهر القادری دی که عمران خان دی نو د هغه دواړو هم یو ذمہ داری ده حکومت بارها دا کوشش کړی دی چې دوی سره خبرې وکړي او دوی ته دا مطلب د پاکستان چې کڅه د بشري حقوقو سازمانونه دي کدل ته میډیا ده کدل دې ځای عدالت دی کدل دې ځای سیاسي ګوندونه دي نو ټول دوی ته دا خبره کړې ده چې تاسو یو آئینی او قانوني لار چې دا هغه خپل کوي د پاکستان کې تبدیلی کې دلته پاکستان کې جمهوریت دی جمهوریت د ډیر تکلیف په دې ملک راغلی دی نو لحاظ تاسو تشدد مکوئ تاسو وینم مبایوي تاسو د نور خلکو بچیان چې دی اوس عمران خان صاحب په خپل شپه چې ده په بنګاله کې کوي خپل پیلس ته ځي خپل محل ته ځي او دلته د خیبر پښتونخوا زه خو ډېر افسوس خبره ده چې د خیبر پښتونخوا خلک په کار دا دي چې دا جلوس دی د آی ډی پیز په کې راځلی وای په کار دا دي چې دوی هلته ایجوکیشن کړی وای چې آی ډی پیز باید چې هغه ته خوراک ملاو شي هغه ته د چرنګ اوبه ملاو شي هغه ته کورن ور جوړ کول شي دا هغه ځای څه کومه ترګری چې دا هغه ختم شي لیکن بیگانه شادی میں عبدالله دیوانه کم د خیبر پښتونخوا خلک چې دي هغه د نتایجو به خبره دي بخښنه غواړم دا هغه ډیر زیات تعداد عمران خان په ترنه کې شامل دي دوی په کار دادي چې خپل خوندې مندي ورونی هغه چې دي دا وخت ډیر مشکل سره مخامخ دي دوی د هغه لپاره یو لانګ مارچ کړی وای دوی د هغه لپاره یو درنه ور کړی وای نو خبره دا چې دا کدل څه وینې تویږي په هغه کې تر ټولو زیات قصور چې دی هغه به د عمران خان وي د طاهر القادری وي او بالکل په دې کې شک نشته حکومت یې وخت چې دی هغه هم ذمہ دار دی ولې د حکومت یې وخت چې کوم حیثیت دی هغه د مور د پلار دی او ریاستی اداري چې دی هغه هم بری الزمه نه دی
صحیح ډاکټر خادم حسین صاحب را سره دی ډاکټر صاحب یو ځل بیا خرغلاس درته وایم شبیر خان لکور می را سره او نه هیڅ مسله نشته ډاکټر صاحب او ملک عثمان دین را سره د شمالي وزیرستان وو د ویله ویله په شمالي وزیرستان کې په کور باندې بمباري وشو څوارلس کسان پکې د خزو او ماشومان وو وژل شو سره د ویلې چې زما کاروبار په پنجاب کې دی د 12 اگست راهیسې زما کاروبار نیم په نیمه په تاوان کې روان دی شبیر خان ویلې چې په اسلام آباد کې وینه تویږي ذمہواري څوک دی او که چیرې دا نواز شریف استعفا هم ورکوي نو بیا تر هغې وروسته کبل د پیپلز ګوند آیا عمران خان دا باور لري چې دی به بیا وزیر اعظم شي او که دی نشو نو پیپلز ګوند راځي نو بیا به د هغوی خلاف هم دوی هم دا کارونه کوي دغه ټولو پوښتنو ته د دغه ټولو خلکو نظر ته چې تاسو ګورئ څه نتیجه ته ناخذ کوئ ذمہواري څوک دی مسله چرته ده څوک زیات ځپل کیږي په پاکستان کې
ګوره جی د پاکستان د ریاست چې کله تاسو پوره تجزیه کوئ یا په دې کې د عمل تجزیه کوئ یا د هغې د سماج تجزیه کوئ او هغې سره د میډیا د رول یا د رسنو د راپورونو خبره کوئ نو دوه درې خبرې ډېرې زیاتې واضح مخې ته راځي یو عمل دی کنه چې هغې ته انګریزای کې وي یو نفسیاتي قسمه پیښه ده چې هغې ته انګریزای کې یا اصطلاح کې وي امنیزیا وي امنیزیا د هیرېدلو یو عمل دی د هیرېدلو یو پروخه ده چې انسان شرم کېدی شي او سماج شرم کېدی شي ما ته داسې ښکاري چې د میډیا په حواله که تاسو خبره کوئ نو د ډېر اول نه د ډېر وخت نه ریاستي ادارو
چې کله هم دا غوښتي دي چې د اجتماعي هیرنې عمل مخې ته راشي، لکه یو ترجیحي مسله وه او پیښه مخې ته ولاړه ده، واقع مخې ته ولاړه ده، هغې حل کول مخې ته دي، هغه ضروري دي، هغه د خلکو په حق کې دي، هغه د خلکو د ښې دپاره دي، هغه خلکو پرمختګ دپاره دي. چونکې ریاستي ادارې هغه د خلکو پرمختګ او هغې ته د اختیار ورکولو عمل په مخکې بوتلل نه غواړي، نو هغې د اجتماعي هیرنې یو عمل شروع کړي، او میډیا په دې کې یو ډېر لوی رول لوبوي. په هغې کې اگر چې محققین هم رول لوبوي چې د اجتماعي هیرنې عمل په مخکې بوزي، مورخین هم یو رول لوبوي، خو دغه چې کوم د برېښنایي ټلویزیونونو یا برېښنایي رسنیو کوم عمل روان دی په پاکستان کې، دی خو دا عمل ډېر زیات په مخکې راوستی. دویم کوم قسمه خلک چې په دې کې ماته ښکاري چې هغې خپل رول لوبوي چې اجتماعي هیرنې عمل مخکې ته لاړ شي، د ډېرو خلکو نه، د اجتماع نه، د خلکو نه، د ولس نه، د هغه واقعیات یا هغه پیښې هېرې شي چې کوم د کومو حل کولو یا د کومو هوارول د هغې په ګټه کې دي، او هغه پیښې را وړاندې شي چې کوم د کوم هوارېدل د هغې په ګټه کې نه دي. نو دویم چې کوم قسمه خلک دي، هغه دلته سخت دریزه فاشیست ورته تاسو ویلی شي، خو مذهبي سخت دریزه ګوندونه دي چې هغه د یری یو فضا خوره کړي او هغه اجتماعي هېرنې عمل په مخکې بوزي. دریم قسمه چې کوم خلک دلته دا عمل کوي، هغه د کاروبار مرکزونه دي، هغه د منفیت پارکی. نو ریاستی ادارې، سخت دریزه فاشیست ګوندونه او کاروباری مرکزونه دا عمل په مخه ته بوجي د اجتماعي هیرنې، او دا د پاکستان د اولس، د پاکستان د ریاست او د سماج لپاره ډیر د زیان عمل دی.
صحیح ده. ګورو چې څوک را سره د ټلیفون په کرخه دی او څه پوښتنه لري، له زموږ پوهانو ډاکټر خادم حسین را سره دی او سید علی شاه را سره دی، له دوی څه پوښتنه لري یا د دوی په خبرو باندې څه تبصره کول غواړي؟ صاحب ستړی مشي، نوم او سیمه.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. نوم دراته وخه صاحب او سیمه دراته وخه.
صاحب علم زیب خبر کوم را دیر نه.
په خیر راغلی علم زیب صاحب، څه وای استاسي؟
ډیر مننه. زه دا پوښتنه کول غواړم چې لکه پرې ملک دا څه صورت حال روان دی کنه، یو خبره، او بل خبره می داله چې لکه عمران خان سره چې دا کم عوامو دغه کړلې روان شوی دی وسط دی لاریون کی، لکه دی کی او زینی د شي کسان دی چې اغا لکه د ملک حالات خرابای کنا،
خا
او د ملک حالات دی خرابای، لکه قابل ورز په اسلام آباد کې ما پرې تیر شوی دا کی، او نو لکه آلته کی چې ما وکاتو نو زینی په کې د شي کسان چې اغا تماشایانو تماشې لا را دغه شي،
خا
او ځینې پکې دي چې وو چې هغه د ملک حالات او خرابېدو نه راده شي، نو زرا وطن لکه په موږ باندې لکه څه يرغمل وکړو کنه، خو لکه موږ ته ځان سیټ ټکو، موږ ته یې سیټ باندې راووتو، لکه پکې کې دي چې کسان دي چې هغه د ملک حالات خرابې، هغه د ملک حالات نه سیټ کوي کنه.
نو تاسو څنګه غنئ چې د ملک حالات کدوې ببريالي شي د ملک په حالاتو خرابولو کې، او بیا په بل اخر توګه باندې څوک زپل کیږي زیات څوک؟
نو زپل کی څوک؟ خو دا عوام زپل کیږي، او وای لکه زمنګ را شکرو دي پورت چې کوم دین وای دی او تعالی خراب کیږي کنه،
صحیح،
او بل زمنګ عوام ډیر خراب کیږي،
صحیح،
زمادي عوام ته دا ریکوسته چې تاسو خپل ځان له په کنټرول کې کړئ، لکه خپل ځان راونی شي. عمران خان او پکاردار نو شریف هغه پکاردار چې هغه څه کوي کوي دي، خو پکاردار زمنګ دی عوام له چوي لکه دی لکه خپل ځان له په کنټرول کې کیږي کنه.
صحیح، بالکل صحیح. ډیر مننه عالم زیب صاحب، آباد اوس، خوشاله یو چې خبرې مو در سره وکړي. خادم حسین صاحب، عالم زیب صاحب وایي چې په دې ملک کې اصلي صورتحال اصلن چی شی دی، څه روان دی؟
ګورئ چې ما ته داسې ښکاري چې په دې ملک کې یو غاړې ته هغه خلک دي کوم چې د اختیار او د وسایلو ارتکاز په یو شکل کې یا په بل شکل کې غواړي،
هغې
دپاره څه خلک د ریاستي ادارو لاره ګودره استعمالوي، څه خلک هغې دپاره د ټوپکو لاره استعمالوي، او څه خلک داسې دي چې هغې د لاریونونو په ذریعه یا د خلکو د بندولو یا د یرغمال کولو په ذریعه دغه لاره استعمالوي. مقصد زما خیال دا دی چې د دې درې قسمو واړه خلکو یو شان دی. که پاکستان کې آئینی، جمهوري او دستوري عمل په مخ کې ځي، هغه به د خلکو په ګټه کې پوزي. چې کله د پاکستان آئین مات کړی شي یا په داسې طریقه مات کړی شي کومه طریقه چې اختیار کړی ده د دوو ګوندونو، او د پاکستان دستور د منځ یوړل شي، نو دلته چې څومره خلک هم د مختلفو یا د بیلابیلو ولسونو خلک، ولسونه اوسېږي، قامونه اوسېږي، د ژبو انکو خلک اوسېږي، د مذهبونو خلک اوسېږي، هغه ټول خلک یو غاړې ته شي، او هغه ټول خلک بالکل په ډډه واچولی شي، هغه ټول خلک یوازې پاتې کړی شي، د اختیار نه بهر کړی شي، د فیصلې نه بهر کړی شي، او څه خلک هغه فیصلی بیا وکی دغه خلک چې کوم فیصلی کوي هغه د خلکو په ګټه نه تمامېږي. پاکستان کې دا تجربه شوې ده، په ټوله دنیا کې دا تجربه شوې ده. رومبنی چې کوم په داسې طریقه له لایونو په ذریعه او د جذباتي نارو په ذریعه چې چا د خپل ملک پارلمان سوزولیو دغه نومو هیټلر، او هیټلر چې بیا جرمني ته څومره تاوان رسولیو او دین وروسته چې کوم کسو هغه مسولینی وو، نو مسولینی چې بیا خپل وطن ته څومره تاوان رسولی دی، بیا چې کوم خلکو دلته آئین نه منلو او د آئینی لارې نیخ تیروله هغه د وسلوال سختدریزه ګوندونه وو هغه چې په دې وطن ته څومره تکلیف ورسولو د پوره سیمې ته څومره یا نړۍ ته څومره تاوان ورسولو، نو هغه تاوان د ټولو خلکو مخې ته دی. زما خیال دا دی چې د جمهوري عمل لاره، د خلکو د شریکولو لاره او د خلکو ته د اختیار حواله کولو لاره دا ده چې د آئین او دستور په مخ کې بوتلی شي، او که آئین او دستور کې داسې څه شکونه وي چې هغه د خلکو په ګټه نه وي، نو هغې دپاره هم آئینی لاره اختیار کړی شي.
صحیح. خادم حسین صاحب او سید علی شاه صاحب، په فیسبوک باندې زموږ ډېر اورېدونکي دا مهال ستاسې غږ اوري، ستاسې خبرې اوري، او دلته یې راته ځینې پیغامونه لیکلي دي. حسن خان وا چې دی هغه یو پیغام لیکلی دی، او د لیکلی دی چې د پاکستان نه د ټولې دنیا نه سره چې دی رسنۍ چې دی هغه سم خبرونه نه خپروي، خپل پروموشن یا د خپل پرمختګ غم ورسره دی. همداراز بل کس چې با خبر همت په نوم باندې یو کس دی، هغه وایي چې رسنۍ هر ځای حق پټوي. سید علی شاه صاحب، د دغه دواړو کسانو نظر ته څنګه ګوري؟ رښتیا هم رسنۍ یوازې د خپل ځان د پرمختګ لپاره لګیا دي کار کوي، او رښتیا هم رسنۍ حق پټوي او څنګه؟
دا جدي چې په ادارو کې فرق دی. دلته کته ټي وي چینل دي، اخبارات دي، ریډیوګان دي، نو دا چې ادارې څه چې هغه یقینا ډېر غیر جانبدارانه چې دی ریپورټینګ کوي، او هغه خلکو ته حقایق ورسایي، او دغه سی په صحافیانو کې په خبريالانو کې فرق دی. یو خبريال چې دی هغه ریپورټینګ غیر جانبدار دی، او بل خبريال چې دی هغه ورځي د سیاسي ګوندونو په جلسه کې دریږي، او هلته پر سټیج باندې چې دی خپل پروګرام کوي، او هلته یو قسم د جلسې ته خطاب کوي. نو یقینا په پاکستان کې داسې ادارې، داسې رسنۍ ادارې شته چې د هغه چې کوم کارکردګي ده هغه جانبدارانه ده، هغه د صحافتي اقدار، د صحافتي ضابطه اخلاق چې ده د هغه مکمل دوی خلاف ورزي کوي، دوی و اولس رښتیا نه وایي. او بیا دلته په دې ملک یو ابهام دی. یو ټي وي چینل دا چلی چې په دې اجتماع کې، په دې لانګ مارچ کې یو لک کسان دي، بل ټي وي چینل چې دی هغه مسلسل د اعدادو شمارو کوي چې په دې درنه کې چې دوی په دې احتجاج کې شل زره کته دي، بلوای ډیر زره کته دي، بلوای 50 زره کته دي. اوس د عوام او د اولس لپاره دا ډیره مشکله خبره ده چې هغه پر کم ټي وي چینل، پر کم خبریال، پر کم رسنۍ اداره باندې یقین وکړي چې هغه رښتیا وایي. نو دلته رسنۍ ادارې چې دي هغه یقینا د دې خبرې بالکل د اعتراف کوم، هغه د خلکو سره رښتیا پټوي، هغه و خلکو ته رښتیا نور شي. او بیا لکه خادم حسین صاحب چې خبره وکړه، که چیرې په دغه صورت کې په دې ملک کې یو تبدیلی راځي، نو دا به د پاکستان یعنی دستور له منځه ځي، د پاکستان چې کوم قانون دی هغه له منځه ځي، د دې به ډېر خطرناک نتایج وي. په تیرو 18 کلو کې موږ ولیدل چې دلته د نیم وخت زیات هم براه راست په دې ملک کې چې د ملتری حکومت کړی دی، او بیا که سیویلینز یا جمهوری سیاسي خلک راغلي دي، دا هغو تر شا هم د توپک والا ولاړ شوي دي.
ډاکټر خادم حسین صاحب، د نور حبیب په نوم یو کس راته په فیسبوک لیکلی وی، زه د شمالي وزیرستان یم، پوښتنه دا ده چې حکومت وایي چې په وزیرستان کې دوی مذاکرات ناکامه شول، نو ځکه یې جنگ شروع کړ. نو که عمران خان او طاهر القادری خو هم وی مذاکراتو ته غاړه نګدي، دا مذاکرات نه مني، نو ستاسو څه نظر دی چې آیا نواز شریف به په دې اړه باندې څه رد عمل یا غبرګون وخی؟ او په وزیرستان کې خو جنگ شروع شو، نو په پاکستان کې هم داسې امکان ویني تاسو کنه؟
ګورې جی، دا سیدا چې کوم امکان یا چې کوم بالکل پیخه مخې ته ولاړه ده یا کوم واقعا روانه زموږ سترګو ته مخې ته ده، هغه دا ده چې پاکستان چې کوم اوله کې تاسو په خپل تمهیدی خبرو کې خبره وکړه چې درې غټې مسلې دي، او هغه غټې مسلې ایخ په نیغه د خلکو په جوندونو اغیز کوي. یو مسله خو د پاکستان داخله دفاع ده، سلامتۍ مسله ده،
دی سالمیت مسائل دا اغه سالمیت کی دا سیده چې لاندینه دی دی دنن نه چودنی کیږي لګیا دی دی اغه چودن مبارک کی سوک فیصله کی سنگ فیصله کی او اغا فیصله د کم زینا ورته پیسې تکی ملوي یو سنگ ملويږي د دینا دی پاکستان پورا سیاسي ګوندنا او دی پاکستان پارلیمان اوس بهر ولاړ دی اغه فیصله نشکوله دوی مې سره تړلې چې کم خبره دا اغه داده چې دی پاکستان خارجه پالیسی چې په اغه د پاکستان د معیشت بنیاد دی سره هیڅ په نیغه تعلق لري او اغه د پاکستان په ولس ډیر لوی اغیز لري دی اغه خارجه پالیسی په حواله چې کوم نن خبرو چې دی هند سیکتر خارجه سیکتر دی خبرو کولو نمازرت وکړه په داسې صورتحال کې څوک خبره نشي کولای بهرحال نو د دې مطلب دا دی چې دغه خارجه پالیسی چې کوم د سیمې په حواله دی نړۍ په حواله دی او اغه یا د خلکو د پاره دی که د خلکو په ضد دی او هغه باندې نظرسانی په کار ده کنه د په کار ده نه د په کار دا د پاکستان دی ولس استازي د پارلیمان په ذریعہ کوي اوس هغه پارلیمان څه خلک دی چې هغه پارلیمان یې غمال کړي نو ظاهر خبره چې دا فیصله به څوک کوي
پارلیمان خادم حسین صاحب دوی پارلیمان یې غمال کړي ستاسو په وینا باندې وسلوالو ډلو هم د پاکستان ریاست د پاکستان اساسي قانون د پاکستان جمهوریت د پاکستان ملک کی او دولتی ادارې نه منلي بیا هلته حالات دغه سي ساتي تور رسیدل چې عملیات پیل شول وسلې راخېستې و د دواړو که څه هم د سیاسي ډلو وسله نه راخېستې د دواړو طرز عمل ته چې تاسو ګورئ څه نتیجه ته ناخص کوي آیا رښتیا هم ډیر سخت دي دوی په خپل دریز کې
دا خل دا دی چې دی خبرو هم دغه نتیجې ته بوتلل غواړي څنګه چې تاسو وې چې کوم سخت دریزه ګوندونو کوم عمل ته خبره بوتلا او هغه کې به بیا ادا سی وو چې کوم دی آئین نه ماورا کوتنه وو یا دی عدالت چې کوم د دفاع ادارې دی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے بیا به هغه فیصله کولا او دا سی صورت دی جوړی بهرحال جوړ کړی دی چې هغه کوتنه کوم چې د آئین نه ماورا دی او د سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ په هیڅ کار کوي هغه مداخلت وکي او سیاسي ګوندونه منتخب پارلیمان او ولسونه د فیصلې نه بهر کی او د دې د خیال دی چې کله داسې وشي نو بیا به موږ هیڅ پنیغه اختیار تراشو زما خیال دی چې دا هیڅ پنیغه اختیار تراتل او زر زر اختیار تراتل او اقتدار حاصلول دا د ډیرو خلکو دلته خواهش پاتې شو خو چې کله د بازو خلکو یا د بازو ادارو یا د ماورایي قوتونو اهداف پوره شو نو هغه خلک لکه د ټیشو پیپر په ډسبین کې وغورځول دا پوره تاریخ دی چې د نږدې تاریخ دومره اوږد تاریخ هم نه دی ډیرو خلکو ته په پله یادمي زما خیال دی چې تاسو اوس وګورئ چې د پاکستان د معیشت پایا په ځای ولاړه ده او د معیشت باره کې صدا سي فیصله منتخب پارلیمان یا منتخب حکومت نشي کولای چې د خلکو استازي ناس د خلکو په حواله فیصله وکړي شي زما خیال دی او دی عجیب عمل دا دی چې کوم ځای کې یہ اکثریت نشتا لکه پنجاب کې اکثریت نشتا بلوچستان کې د سره ممبر نشتا په سند کې اکثریت نشتا نو هغه ځنه استفاغان ورګي او کوم ځای کې اکثریت دې هغه ځنه استفانه ورګي کوم ځای کې حکومت دې حکومت نه استفانه ورګي سم خیال لري چې دې کې دم دړکدا
دا تاسو چې کومه خبره وکړه خادم حسین صاحب ډیر لنډ جواب را ترا کوي بیا زه علی شاه صاحب ته ورزم ل ډیر وخت را سره ناستې تاسو راته دا وایي دا تاسو چې وس کومه خبره وکړه چې ل خیبر پښتونخوا استعفا نه ورکي ل په بلوچستان کې خو استازي نشته خو غیزی نم وایي چې استعفا ورکو اسلام آباد پارلیمان مرکزی پارلیمان نه استعفا ورکي ل پنجاب استعفا ورکي او ل سند استعفا ورکي د سې در تخکاری چې آیا رښتیا هم دوی یوازې او یوازې په یو صورت کې غلی پات کې دی شي او غدا دی چې دوی واک غواړي ځکه په خیبر پښتونخوا کې واک لري نو ولته غلی دی وی چې نه مونږ نه دغه کو استعفا ورکو خو په نورو ځایونو کې د استعفا مقصد آیا دا دی چې دوی واک ته رسیدل غواړي که څنګه
زما خیال دی چې زر او ایخ پنیغه او بی صبر سره واک ته رسیدل غواړي څومره فیصله چې دی اعلان کړي او د هغه نرستو شو او روزانه د فیصله د بدلیدو عمل دی روزانه د دلدل ته د ورزیدو عمل دی خلک هم دلدل ته ورزی ځان هم دلدل ته ورزی نو ایخ پنیغه د واک رسیدلو خواهش دی
صحیح لکه د ملک عثمان دین صاحب خبره چې د شمالي وزیرستان ویل زموږ کاروبار ټول را خراب کړی دی علی شاه صاحب یو پښتنه خو ل 400 سلمان محمد سلمان کړی دا دا ویلی دی چې آیا د مسلمان نړۍ رسنۍ خپل ځمواري په صحیح طریقه تر سره کوي کنه موږ د پاکستان پر رسنۍ باندې غږیږو هغه کې خو تاسو ور باندې انتقاد وکړي یو بل کس دی نقیب احمد زئی دی وایي چې د وزیرستان خلک پښتانه دي پنجابیان نه دي که حکومت غم نخوري نو تاسو رسنۍ لګ پښتنه وکي، آیا دا د ذمہواری د رسنۍ ده چې د دغه خلکو پښتنه وکي غم وخوري کنه چې حکومت یا ریاست ذمہواری ده چې د دغه خلکو اصلي پښتنه وکي او رسنۍ یوازې خبر خپري؟
رسنۍ چې دی د دې خلکو مرسته چې دا د رسنۍ ذمہ داری ده، او د دې سره سم چې د ریاست کې ادارې دي دا د دې هم ذمہ داری ده، لیکن تر کومه حد پورې چې د رسنۍ ادارو خبره ده نو هغه هم په خپل اعتراف وکړي چې موږ هغه کم چې موږ ذمہ داریان دي هغه موږ نه دي پوره کړي، موږ بالکل د خلکو صحیح کوریج نه دي کړی. ما زه تا بار بار دا خبره کوم چې شمالي وزیرستان کې یو انساني المیه ده، هلته فلکو بچان ماشومان ښځې او نارینه چې دي هغه ټول بې کوره شوي دي. نن پر هغو باندې د یوه منټ پروګرام زموږ چې کومې رسنۍ ادارې دي هغه نه کوي، او د طاهر القادری او عمران خان چې کوم جلوسونه دي هغه بیک وخت چلر ویش ګنچې هلته پنځلس شل شل رپورټر د یوه ټی وی چینل هلته ناست دي او مسلسل چې دي د هغه کوریج کوي، او دا هغه یو ډېر غیر ضروري پریشر دی. یعنی که زه دا وایم چې که چیرې دا شل کیمرې دلته په دې 0.D چوک یا ریډ زون اسلام آباد کې چې لګېدلې دي، که چیرې دا شل کیمرې یعنی دا ټی وی چینل چې دي هغه د دوی سو لاړ شي، نو زه فکر نه کوم چې دا په احتجاج کې شریک خلک چې دي هغه دې دلته پاتې شي. احتجاج کې شریک خلک چې دي هغه دا وخت ډېر ستړي دي، هلته ګرمي ده، هلته د روټۍ مسله ده، د چړو د اوبو مسله ده، هلته صورتحال ډېر خراب دی. نو زموږ کم رسنۍ ادارې چې دي هغه غیر ضروري هغه خلک پروموټ کوي. د شلو زرو کسو رایه چې کمه ده یا د لس زرو کسو رایه چې ده هغه دوی را اخلي د پاکستان پر اتلس کروڑ اولس باندې دوی هغه مسلط کوي. او بیا زه یو خبره کوم، خیبر پښتونخوا او بلوچستان قائد اعظم محمد علی جناح هم په خپل 12 پوینټ کې نکات کې دا مطالبه کړې وه د انګریز سره چې په دې صوبو کې دي دلته اصلاحات راوړل شي. هغه اصلاحات پاکستان جوړ شو وش په تکاله شوي دي، د ریاست ادارو خو هغه اصلاحات نه دي راوستلي، لیکن د دې سره سم چې د میډیا کم هاوسز دي د رسنۍ چې کمی ادارې دي هغه هم دلته هغه اصلاحات نه دي راوستلي. دلته د پېښور او د کویټ څخه کم وخت خدا نه خلصه دلته د بم چاودنه کیږي یا هدفي وژنه کیږي یا تښتونه کیږي. نو هغه وخت چې دي دلته ټي وي چینلز هغه ریپورټینګ کوي د خیبر پښتونخوا بلوچستان چې کوم د تعلیم ستونزې دي، د چړو د اوبو دي او د صحت دي، نورې داسې سماجي چې کوم ایشوز دي هغو ته بالکل کوریج نه ورکول کېږي.
صحیح. یو کس سراسر د ټلیفون په کرښه دی، صاحب ستړی مشي، نوم او سیمه.
جی محمد شفیق د کوم ایجنسی نه خبرې کوم.
په خیر راغلی شفیق صاحب، خپل تبصره وکړئ یا پوښتنه وکړئ.
جی د ملګر نه زه تاسو کوم چې د میډیا والا څه کوم لګیا دي، لکه اوس ځنه میډیا والا دنه والا په هغه باندې لګیا دي، حمایت باندې او ځنه لګیا دي، د دنه والا اختلافات کوي هغه به نه یمته. چې د میډیا والا څه کوښښ په دې سیاست کې او میډیا د خلکو تر رسنۍ کې تاسو نه
صحیح ده ډېر
تاسو کدوې نن په سلا کې تاسو مو ورېټ ځون ته په هیلي وو درې ځون ته کدوې هیل شو نتیته دې نه ملته څه نقصان رسیږي هغه دې نه انتشار پیدا کیږي یو پر امن به هیلي.
صحیح ده ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې. شفیق صاحب را سره دی او بل قسم را سره دی، لکه چې صاحب ستړی مشي نوم او سیمه دی لاړ. ښه، ډاکټر خادم حسین صاحب، د یو ډیره خیسته پوښتنه، دلچسپ پوښتنه وکړه چې میډیا رسنۍ ته د لیدلې دي پروپورټونه لیدلې دي دغه کوریج لیدلې دي، ځنې ورته په حمایت کې ښکاري د دغه لارینونو، ځنې ورته په مخالفت کې ښکاري، آیا دا کار د رسنیو دی چې حمایت یا مخالفت وکي او په دغه سیاسي کیسو کې دخیلی شي، مداخله وکي، که څنګه؟
رسنیو کار څنګه چې په دې ډېر لوی بحث په دې دغه کې وشو، ډېر مهم بحث وو او دا ډېر مهم موضوع چې تاسو راوسته، چې د رسنیو کار خبر رسول دی او خبر غیر جانبدار رسول دی، او د غیر جانبداري سره دا هم شامل دي چې د ترجیح په بنیاد د کوم پیښې زیات اغیز دی په خلکو په اولس، هغه د ترجیح په بنیاد ورسي او هغه مروخ وخت ورکي چې کوم ځای کې د کوم خبر مثلا دا پاکستان دی، نو پاکستان کې درې نورې صوبې دي، بلوچستان دی، خیبر پختونخوا ده، فاٹا دا او سند دغه کتا سو وګوري نو د تیرشو لسر زونا د سخکار لکه چې دا په دې ملک کې نشته په دې وطن کې نشته صرف درې خارونه دي پندای دا اسلام آباد دی لاهور دی چې دا په دې ملک کې دي نو که د دنیا اوس سوق یو ماشوم پاکستان لیدل غواړي او د پاکستان رسنونو معلومات غواړي نو هغه به چې تصور کوي چې دا د لاهور نوم دی دا د پندای نوم دی دا د اسلام آباد نوم دی نو دې سره د رسنو اجانبداري واضح کیږي او زما خلک چې دې ملګری بالکل صحیح محسوس کړي دا چې د سیاسي اختیار د پاره خلک سیاسي ګوندونه مخې ته راوځي نو دغه اختیار کې چا سره مرسته کول یا د هغې غندنه کول یا د هغې مرسته نه کول یا د هغې مخالفت کول دا د رسنیو کار نه دی دا د محققینو کار نه دی دا د سیاسي ورکرانو کار دی چې چا سره ملاویږي چا سره ملګری کېږي چا سره نه ملګری کېږي.
صحیح. شاه جمال وزیر په فیسبوک کې یو پیغام لیکلی دی دواړو ملمنو ته وایم. دوی وایي چې د عمران خان په معاملې کې د رسنیو رول ډیر یک طرفه پاتې شوی دی. ټول د عمران خان د عمران مخالفو پارټیو او تجزیه کارانو نظرونه خپروي. دوی په موږ باندې انتقاد کړی دی چې تاسو هم د تحریک انصاف یو کس پاید په دغه خبرونه کې راغوښتی وای. نو دته دا وضاحت ورکو چې دا خبرونه موږ د رسنیو په رول باندې یعنی خپل ځان احتساب کې هم اچو خپل رول ته هم کتنه کوو نور رسنیو رول ته هم کتنه کوو. د ازما دواړه ملمانه چې دي علی شاه صاحب تاسو هم د سیاسي کوم ګوند سره تعلق نه لري او خادم حسین صاحب هم له سیاسي ګوند سره تعلق نه لري. دوی دواړه آزاد تجزیه کاران دي او تحلیل کوي په دغه موضوع باندې. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی صاحب ستړی مشه. نوم او سیمه.
الو سلام علیکم.
په خیر راغلی. نوم او سیمه صاحب.
اکبر خان زدران د سعودي عربستان سره طرف تماس کې ګرانه.
په خیر راغلی زدران صاحب. پښتنه وکړي
خدای دې مال شه. پښتنه خو می دادا ورور چې دا عمران خان او القذری چې دا او سیاست شي دی دا به پرواز مشرب د ملمانو نه دا تاسو دی چې دا به مجبوره کی چې استفاده به مجبوره کی.
نواز شریف تاسو وای چې دا به مجبوره کی استفاده کنه. سید همدا پښتنه مو ده. سم ده. ډیر زیات مننه. خوشاله اوسې زدران صاحب. ښه شفیق صاحب هم یوه پوښتنه کړې وه علی شاه صاحب چې ریډ زون ته داخلېدل د سیخکاری یا دا به پورم نه به پاتې شي او که نه. علی شاه صاحب پورم نه به پاتې شي دغه ټوله کیسه که نه؟
دا چې دې کچېرې دا خلک د ریډ زون ته داخل شي نو دا یقینا ډېر خطرناک صورت حال دی. او عمران خان په خپله دا اعلان کړی دی چې دی به د دې خلکو قیادت کوي او داسې اوس رپورټونه را روان دي چې د سره به شزی او بچیان کشنیان چې کم دي دا به ورسره یي دا به په مخ کې او دی به په دې ریډ زون کې داخلیږي. اوس مسله دا چې ده اسلام آباد یو عام ښار نه دی. په اسلام آباد کې ټوله نړۍ ناسته ده. هلته د هغو سفارتخانې دي د هغو چې کوم سفیران دي او کوم چې عمله ده هغه دورې ټوله ناسته ده. یعنې د ټولې دنیا نمایندګي دا وخت په اسلام آباد کې ده. یا په اسلام آباد کې پارلیمنت دی. په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس دی. په اسلام آباد کې صدارت کوم چې پریزیډنسی ده او داسې نور اهم چې کوم سرکاري تنصیبات دي هغه په اسلام آباد کې دي. اسلام آباد ته که چیرې زر کسان هم د ریډ زون ته داخل شي نو بیا یقینا یو ډېر خطرناک صورتحال چې دی هغه پیدا کېدلی شي. او د هغه وجه دا ده چې دا وخت هم زه تا سرګایږم اپوزیشن لیډر خورشید شاه د جماعت اسلامي چې کوم امیر دی سراج الحق او داسې نور چې کوم سیاسي مشران دي هغه دا هلې ځلې کوي چې دا عمران خان او د حکومت ترمنځ خبرې اترې وکړي او داسې یو خبرو اترو ته بوځي چې د دې مسلې حل شي دی هغه د خبرو له لارې راوځي. ولې که عمران خان د مارچ قیادت کوي او دوی ریډ زون ته ځي نو دا به ډېر خطرناک صورتحال شي.
صحیح. یو دوه پوښتنې نورې هم له تاسو لرم بیا به خپرونه تیرې پای ته پر رسو. یو کس را سره د انتظار وباسي ستړی مشه صاحب. نوم او سیمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دې راته وخی او سیمه صاحب.
شهزاد خبرې کوم شمالي وزیرستان.
په خیر راغلی شهزاد صاحب. پوښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب نه زما دا پوښتنه ده چې طاهر القادرې تحریک انصاف مشر عمران خان چې اوس کوم چک شوي دي په اسلام آباد فی الحال مارچ کوي دا به اوس په دا چې حکومت مات کړي نه وزیر اعظم حکومت دا به پاکستان کې اوس دا حالت خراب دي که دا چې وزیر اعظم وزیر اعظم مات کړي په وجه لاسته حکومت ورشي حالات به دا خراب وي که په دننه ښه شي.
صحیح ده بالکل صحیح ده ډیر خسته پښتنه دی وکړه خوشاله اوسې شہزاد صاحب خړ ډاکټر صاحب تاسو ته بیا راځو او اکبر خان زدران او د دې شہزاد صاحب پښتنه تقریبا یو قسم وي زدران صاحب ویل چې دا امکان شته چې نواز شریف حکومت رنګ شي او شہزاد صاحب ویل که رنګ شي او بالفرض پوځ راغی نو دا به د اوسنی حکومت نه ښیي که خراب وي خپل تجزیه ته لنډه وکړي
او لنډه تجزیه کوم په نقطو کې به خبر خدا ده چې د پاکستان ټولو جمهوری سیاسي ګوندونو د پاکستان سول سوسایټي د پاکستان د تجارت سره تجارت او تجارت سره تړون کې خلکو او د پاکستان د وکلا د وکیلانو چې کومه غونډه د مختلفو ځایونو کې مختلفو ښارونو کې هغه بهر حال دغه مطالبه رد کړې دي او غیر جمهوری عمل یې رد کړی دی دا خو یو خبره ده دویمه خبره دا ده چې داسې ماته نه ښکاري چې د داسې قسمه عمل په ذریعه به دی وزیر اعظم دې ته تیار شي چې هغه استعفا ورکړي اوس چې کله وزیر اعظم استعفا نه ورکړي دریم عمل چې کوم روان دی هغه چې کوم سید علی شاه صاحب چې د خبرو اترو عمل روان دی د خبرو اترو عمل ال په مخ کې تلی شي چې کله دواړه فریقا دې ته تیار وي چې څو ورکول شي څو اغستل شي چې کوم فریق اغستل غواړي هغه صرف استعفا اغستل غواړي چې هغه دویم فریق چې کوم نه اغستل غواړي دغه استعفا هغه د آئین د قانون او د اخلاقیاتو په بنیاد وی چې دا غلطه مطالبه ده نو د هغه په نتیجه کې بیا څه کېدی شي د هغه په نتیجه کې بیا دا کېدی شي چې کوم خلک د سیاسي عمل سره تعلق نه لري او آئینی عمل سره تعلق نه لري ماورایي آئینی قوتونه دي هغه به مداخلت کوي چې هغه مداخلت وکړي نو بیا به دغه ټوله لوبه د هغه لاسو ته ورشي بیا به پاکستان نه جوړیږي دا په کار دي چې موږ د ضیاء الحق ماشاءالله ته نظر وکړو د مشرف ماشاءالله ته نظر وکړو بیا د یحیی خان ماشاءالله ته نظر وکړو د جنرال ایوب ماشاءالله
صحیح علی شاه صاحب محمد گل اتارود او محمد امین وقات دواړو دا لیکلی دی په فیسبوک کې چې د پاکستان رسنۍ د دولت تر زیات اثر لاندې دي د بالخصوص د پوځ ذکر یې هم کړی دی تاسو ورسره موافق یاست او که موافق یاست نو اثر چې ور باندې دی نو څو قسمه انزور جوړی بیا د رسنۍ لنډ جواب را ترکه
داسې رسنۍ ادارې شته چې هغه در اثر لاندې دي او داسې هم رسنۍ ادارې او خبریالان شته چې هغه د فوج او د حکومت تر اثر لاندې نه دي هغه چې دي هغه عوام ته و اولس حقایق ښکاره کوي او د حق خبره کوي نو دلته فرق دی پاکستان میډیا د تیرو وختو یعنې د تیرو لس دولس کلو سره پاکستان میډیا چې ده هغه د پخوا په نسبت ډېره مضبوطه شوې ده او دلته صحافیانو د ازادي صحافت لپاره ډېری قرباني ورکړي دي تر اوسه په یورکی صحافیان تر ګولې لاندې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې او د پاکستان په قبایلي سیمو کې کار کوي او د دوی د کار یو مقصد دی هغه ته دي چې دوی اولس حقایق ښکاره کړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر خادم حسین صاحب د سیاسي او ټولنیزو چارو پودي په پیښور کې دی او د ډان ورسپانې خبريال سید علي شاه په کوټه کې دی ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې آباد اوسې د کرخه په غاړه خبرونه په همدې ځای پاتر سیږي ډیر مننه آباد اوسې خدای پامان.